السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهي د مازیګر 15 بجې دی. نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه تاسو لپاره لرو او ریډل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه وو.
کراچی کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راوانور د درخواست اورېدنه وکړه. د لاهور په ګډون د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له کبله د وژل شو کسانو شمېره 15 ته رسېدلې ده. او د ایران او نړۍ د 15 ځواکمنو هیوادونو د بارانو چارو وزیران د روانې میاشتې په 6 نیټه په ویانا کې سره ویني. د خبرونو تفصیل. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر روانور د درخواست اورېدنه وکړه. د مقدمې د اورېدنې په وخت روانور موجود وو او وکیل خپل دلیلونه ورکړل. د نقیب مسعود یو وکیل جبران ناصر مشال ریډیو ته د مقدمې په اړه وویل.
تقریباً 3 گھنٹے جو ہے وہ راو انوار کی وکیل شاوخوا 3 گھنٹے دلیل نوویل کیس تر سبا وزنڈول شو موږ به سبا دلیل نو ورکو. د دوی په ټولو دلیلونو کې د هغه ټولو پولیس افسرانو چې د راو انوار خلاف جی آی ټی تیار کړی و او چې په ګډه پلټنیز ډله کې د پاکستان چیف جسټس په حکم شامل شول کردار کوشي وشو.
تر دې مخکې سن های کورټ د جیل انتظامی غوښتنه کړې وه چې د جولای د 2 منټې پورې د راپور ورکړي چې ولې د راونور لپاره د هغه کور سب جیل ګرځولې ده. د راونور د ضمانت درخواست اوریدنه د جون په 14 نیټه ځنډول شوې وه. د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز پرون په پنډای کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي. د پاکستان د فوج اماډیکو سانګیا ایس پی آر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې الیس ویلز د جنرال قمر جاوید باجوا سره په دوه اړخیز اړیکو د سیمې په امنیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په موضوعاتو خبرې وکړې. الیس ویلز د جولای لومړۍ تر درېیمې نیټې په اسلام آباد کې وه. پاکستان ته سفر مخکې الیس ویلز په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي، خو تورې لګولې وو چې پاکستان په دې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. پاکستان تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې مرستو ته آماده دي. د لاهور په ګډون د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له کبله د وژل شو شمېره 15 ته رسېدلې ده. د ژغورنې د ادارو چارواکو نن رسنیو ته ویلي ډېر کسان د چتونو د راپرېوتو او بجلی د کرن له کبله وژل شوي دي. په دغه پیښو کې خواوشا 50 کسان جوبل شوي هم دي. د پنجاب د موسمیاتو محکمې ویلي چې پرون په دغه صوبه کې 252 ملي میټره باران شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د شبقدر په سرو کلي کې د یو هوټل چت د راپرېوتو په پیښه کې 4 کسان جوبل شوي دي. د تکړه قبایلي خویندو ټولنې په قبایلي سیمو کې په خزو کې د انتخاباتو په اړه د بیدارۍ لپاره کمپاین پیل کړی دی. نن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ټولنې مشرانو ویل باید الیکشن کمیشن په پخوانیو قبایلي سیمو کې خزو ته د ووټونو لپاره ټول انتظامات وکړي او هغوی له اسانتیاوې ورکړي. د ټولنې یوې فعالې ناهید رحمان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
مخه پرون جمرود نه سٹارټ ما غوښتو بیا بلندی کوتل تم زو وغه نه بعد بچی کم دینو داسې مومن ایجنسی ټول ایجنسیانو ته زمو کوشش دی چې موږ ټول ایجنسیانو ته ځان رسو او زه په زیبت کرنګ غونډې کوم خص برا غونډو او خص ته بدا وایو چې ربوټ ستا بنیادی حق دی.
الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د نوو قوانینو تر مخه په هر حلقه د خزو د آبادی 10% ووټونه راتلل لازمی دي. دا کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وای د روان کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو شمیر سباندې 3.5 لک ته رسېدلې دي. د ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کډوالو کې زیات شمیر د هغو دی چې د ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوال نړیوال سازمان په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شو کډوالو شمیر 15 زره یاد کړی دی چې د آی او ایم د راپور پر بنسټ ټول بې اسنادو کډوالو. اټکل کیږي چې دا مهال تر 2 میلیونو زیات افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران او نړۍ د 15 ځواکمنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د روانه میاشتې په شپږمه نیټه په ویانا کې سره ویني. د ایران میډیا راپور ورکوي چې په دې غونډه کې بعد ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د جوهري لوزنامې په خوندي ساتلو بحثونه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روان کال د مې په میاشت کې له لوزنامې د وتلو اعلان وکړ او په تهران یې اقتصادي بندیزونه بیا عملي کړل. د ایران ایرنا نیوز ایجنسی پرون خبر ورکړ چې د برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره د آسټریا په پلازمینه ویانا کې ویني او په مجوزه اروپایي پیکیج به ورسره خبرې کوي. د شام په حمص صوبه کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زوی حذیفه البدری وژل شوی دی. دا خبر پرون د داعش ډلې پر ویب پاڼه اعلان شوی دی. داعش په خپل ویب پاڼه اعماق د حذیفه عکس خپرولو سره لیکلی چې هغه د حمص په ترمل پاور سټیشن کې د نصیریا او روسانو ضد جګړې پر مهال وژل شوی دی. داعش نصیریا ټکی د اولویا مذهبي اقلیتي ډلې لپاره کاروي. د شام ولسمشر اسد هم له اولویا اقلیتي ډلې سره تړاو لري. او د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلۍ او بې نظمۍ پر سر راپورته شوې تنو ختم کړي. د راپورونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو کار له شمالي ښار کرکوک څخه پیل شوی دی. تیره ورځ د عراق سرکاري ټلویزیون د رایو د لسګونه صندوقونو تصویرونه ښودلي چې پکې موجودې رای له سره شمیرل کیږي. دا د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال سره ظاهر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ او 10 پیسې غسل کیږي او په 145 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 135 روپۍ 40 پیسې او په 135 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 133 روپۍ او 10 پیسې او په 143 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 22 روپۍ او 10 پیسې او په 22 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 33 روپۍ 60 پیسې او په 33 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 23، بنو کې 23 او 24، او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود په وژنه کې د کراچۍ د ملیر سیمې پخوانی تورن پولیس افسر راو انوار د ضمانت درخواست اوریدنه تر سبا پورې ځنډول شوې ده.
تقریباً 3 گھنٹے جو ہے وہ راو انوار کی وکیل نے جو ہے اپنے آرگیومنٹس و دلائل پیش کیے.
د امریکہ د بهرنیو چارو وزارت مستیال ایلس ویلز د پاکستان د پوسټ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره اړیکې لیدلې.
په باندې ایلس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې راغی بیان کې د پاکستان نه لګي ګیلین وی د پاکستان نه غوښتنې وی.
او د خیبر د باړي کډوال وای په را روانو انتخاباتو کې د خپل ووټ اچولو لپاره ځانګړي انتظامات غواړي او زیاتوي
چې کورونه ورن شوي د خلکو کنه سر به وشوه خو په صحیح طریقه ونه شوه بس یو بزنس وشوه.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو د غوګوریدونکو د جنوبی وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچۍ د ملیر سیمې پخوانی پولیس افسر راو انوار د ضمانت درخواست اوریدنه د شورو په ورځ د کراچۍ په ترهګرۍ ضد عدالت کې بیا پیل شوه. د کیس اوریدنې په وخت راو انوار موجود وو او وکیل یې خپل دلیلونه ورکړل. د نقیب مسعود یو وکیل جبران ناصر مشال ریډیو ته وویل د کیس اوریدنه تر زیارت ورځې پورې وځنډول شوه چې دوی په کې خپل دلیلونه وایي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکاري ملیحه میرزاده نورو. نن دا کراچی په ترهګرۍ ضد عدالت کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پخوانی پولیس افسر راو انوار د ضمانت درخواست اوریدنه بیا پیل شوه. د راو انوار او لاغه سره د نورو یو لسو اهلکارانو خلاف په ترهګرۍ ضد عدالت کې د نقیب الله مسعود او دریو نورو کسانو د مبینه وژنې په تړاو کیس روان دی چې د روان کال په جنوري میاشت کې په ملیر کې د پولیسو په مبینه مقابله کې وژل شوی و. د شروع په ورځ د مقدمې اوریدنې په وخت راو انوار عدالت ته حاضر شو. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې په دغه موقع د راو انوار یو وکیل عامر منصوب قریشی وویل چې انوار د پولیس مقابلې په وخت نه موجود او نه هم د نقیب الله مسعود په نیولو یا وژلو کې ککړ دی. د نقیب الله مسعود د وکیلانو د ډلې یو جبران ناصر د شورو په ورځ مشال ریډیو ته وویل د زیارت په ورځ به د راو انوار د دلایلو خلاف خپل دلیلونه ورکوي.
د راو انوار وکیل شاوخوا درې گھنٹې دلیلونه وویل. کیس تر سبا وځنډول شو. موږ به سبا دلیلونه ورکو. د دوی په ټولو دلیلونو کې د هغو ټولو پولیس افسرانو چې د راو انوار خلاف یې جی آی ټی تیاره کړې وه او چې په ګډه پلټنیزه ډله کې د پاکستان چیف جسټس په حکم شامل شول، کردار کوشي وشوه. پر هغوی تور ولګول شو چې له راو انوار سره شخصي دښمنی لري. د دې دا معنا ده چې دوی د پاکستان سپریم کورټ فیصلې باوریتوب تر پوښتنې لاندې راولي. بل دا چې معمولا داسې کیږي چې راو انوار عدالت ته داسې داخلیږي لکه د سند پولیسو مشر چوي، نه ورته ارت کړی لګېدلی وي او نه یې د جیل وردی اچولی وي. هم د دغه کیس باقی ملزمان داسې وي لکه عادي ملزمان.
تر دې مخکې سند های کورټ هم د جیل له انتظامی غوښتنه کړې وه چې د جولای تر دویمې دې یو رپورټ وړاندې کړي چې ولې د راو انوار کور دغه لپاره وړوکې زندان یا سب جیل ګرځول شوی دی. نقیب الله مسعود د روان کال د جنوري په درېمه نیټه په کراچۍ کې تختول شوی او په 14مه مړې وموندل شو. د سند حکومت لخوا جوړې پلټنیزې کمیټې راو انوار د نقیب مسعود په وژنه تورن کړو، خو هغه تر اوږد فراری توب وروسته ځان حکومت ته حواله کړ. د نقیب مسعود د وژنې په اړه په ټول پاکستان کې احتجاجونه شوي. دا پیښه د پښتون ژغورنې په نوم د یو غورځنګ جوړېدو سبب شو چې د نورو مطالبو ترڅنګ له قانون سره سم راو انوار ته د سزا غوښتنه هم کوي. د راو انوار د ضمانت درخواست اوریدنه د جون په 14مه ځنډول شوې وه. په تېره اوریدنه کې هم راو انوار د خپلې بې ګناهۍ دریځ وړاندې کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان ته تر سفر مخکې الیس ویلز په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد پاکستان مهم کردار ترسره کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لاور.
د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې الیس ویلز د دوشنبې په ورځ کابل ته تر سفر وروسته د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو لړ مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وه. د پاکستان پوځ امریکو څنګه ایس پی آر د سې شنبې پر ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د جګپوړي امریکایي ډیپلوماټ د پوځ له مشر سره لیدلی او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې په دواړو خیزه اړیکو د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وشوې او دواړو غاړو همداشان په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په ګډو هڅو خپل ژمنه او اراده تکرار کړه. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هیواد ته د الیس ویلز د سفر او لیدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو رسنۍ بیا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې الیس ویلز د جولای له لومړۍ نه تر درېمې نیټې پورې په اسلام آباد کې وو. ولته د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل. خبر پاڼه زیاتوي چې الیس ویلز د پاکستان په هغه عزم او اراده هم خبرې وکړې چې ګواکې په خپلو سرحدونو کې دننه موجودې ټولې ترهګرې ډلې به ختموي او نوموړی د شریکو ګټو په برخه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو په پراختیا هم بحث وکړ. دغه امریکایي ډیپلوماټي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی او د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره فشار زیات شوی دی. افغان حکومت او طالبانو لخپل خو په دې رستیو کې اوربند هم اعلان کړی وو چې د امریکا او پاکستان په ګډون یې ډیرو هیوادونو هرکلی وکړ او د دغه لړۍ د غسیدو هیله یې وښوده. خو لومړی وسلوالو طالبانو اوربند پای ته ورسو، بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړ. پاکستان ته تر سفر مخکې الیس ویلز په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي، خو تورې ولګو چې پاکستان په دې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. پاکستان تل داسې څرګندونې یوازې تور بللي او دریس لري چې ګواکې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، او په دې لړ کې د دوی په وینا وړاندې هم ګامونه پورته کړي او بیا هم ورته تیار دي.
اوریدونکو څنګه چې مو واورید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مستیالی الیس ویلز د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې او افغانستان په امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې مو د مشال همکار طاهر خان نه پوښتلی چې د الیس ویلز سفر څومره اهمیت لري.
دا مهم دي چې سره د اختلافاتو د کشیدګۍ بیا هم پاکستان او امریکا یو بل سره خبرې کوي، چینل آزادی دي، سفرونه کیږي. دا په خپل باندې د الیس ویلز سفر اوسنی پاکستان ته دا په خپل هم دا ښایي چې د مشورو غ سلسله روانه ده. او په دې رستو کې لکه د پاکستانی طالبانو مشر چې کړه د امریکا په ډرون کې ووجل شو په کونړ کې د افغانستان په مشرقي صوبه کې، نو بیا دلته هم یو تاثر و چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ همکاري تعاون هغه مخ په زیاتېدو دی. نو دغه یو اړخ خو د دې شته د دې سفر، لیکن ځینې مسلې داسې دي. خپله باندې الیس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې د هغې بیان کې د پاکستان نه لږې ګیلې هم وې، د پاکستان نه غوښتنې هم وې چې امریکا اوس هم د پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې تشدد په کموالي کې طالبان د خبرو میز ته په راوستو کې او بیا هغې کې مدد وکړي، او بیا د افغانستان د پاکستان نه چې کوم مطالبه د هغې پاتې شوې ده، غوښتنه پاتې شوې ده چې د هغو خلکو خلاف دې ګامونه واخلي کوم چې د امریکا په نظر هغه په افغانستان کې د دې په اهدافو باندې د هغې دپاره خطر دی. نو دغه ګیلې معنی او هم د امریکا اوس پورې موجود دي، لیکن خبرې چې کېږي نو کېدی شي په دغه اختلافي مسلو باندې یو حل لار روزي هغې ته دا دواړه غاړې نږدې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا راځیو بل موضوع ته. د کامی وطن ګوند د 2013 کال انتخاباتو لپاره په خپل منشور کې دا داوه کړې ده کچېرې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ شي نو قبایلي ضلعو ته به خصوصي پاملرنه ورکوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
کامی وطن پارټي د 2013 ټاکنو لپاره خپل منشور کې ویلي دي کچېرې خیبر پښتونخوا کې د دوی حکومت جوړ شو نو د نوې قبایلي ضلعو لپاره به یو خصوصي کمیشن جوړوي چې قبایلي اولس ته قانوني، انتظامی او بشري حقوق ورکړي. دا شروع پورس پیښور کې کامی وطن پارټي مرکزی ستر سکتری او پخوانی صوبایي وزیر میرمن انیس عزیب تاریخي لی د خپل ګوند کړنلاره وړاندې کړه چې وړومبني ترجیح په خیبر پښتونخوا کې امن، د تعلیم، صحت او صنعت میدان کې پرمختګ دی. دا خبري غونډې وروسته د کامی وطن پارټي صوبایي چیرمن سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل چې دا فاټا په پښتونخوا صوبه کې د انضمام نه پس قبایلي سیمو ته خصوصي پاملرنه پکار ده او دوی ګوندبا په دې کلا یو خصوصي کمیشن جوړوي.
کمیشن موږ جوړو چې هغه به د دې د هر یو اسپیکټ هغه قانوني دي، هغه ادمنستریټیو دي، هغه د ترکه دي چې هغه باندې نظر ساتي او چې په دې کې څه کوته هیو نشي او چې دا څومره نظر کې دي شي چې دا هغه خلکو ته د خپل برابر حقوق ملو شي او دا اویا اتیا کالو چې کوم اوی سر زیات شوی داغه ازاله موشي.
کامی وطن پارټي په خپل منشور کې پاتره خګره کې د خپل شوی خلکو او سیمو د پاره د یو ځانګړي ټرست جوړولو لوس هم کړی دی. دا کوم لاندې نه صرف د خپل شوی خلکو سره به مالی مرستې کوي، بلکې د دوی د معاش او روزګار د پاره به هم خصوصي ګامونه پورته کوي. دا کامی وطن پارټي یو مشر اشم بابر د دې ټرست په حق لا وایي.
کوم کس چې شهید شو اخو دا خاندان ته کوم دے یو کفالت ته پاره خبره کیږي، لیکن چې کوم سړی زخمی شوی دے هغه ډېر سیبل هم دے هغه به چې کوم دے مضبوطول غواړي. د ٹرسٹ خبره دا خدا دا چې خود کفالت دې ته نه وي چې موږ هغه خاندان له پیسې ورکړو، موږ هغه خاندان د دې قابل کو چې په خپله پیسې وګټي.
کامی وطن پارټۍ په خپل منشور کې دا هم ادا کړې ده چې چېرې په صوبه کې د دوی د ګوند حکومت جوړ شو نو دا خیبر پښتونخوا لپاره د ځانګړي ټلویزیون سټیشن هم جوړوي. هاشم بابر وویل چې سرکاري او شخصي میډیا پښتونخوا صوبې ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. یاد دی وی چې کامی وطن پارټۍ د 2013 ټاکنو وروسته خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف سره په حکومت کې اتحادي و، خو بیا د ځینې وجوهات په بنیاد دوزلی د حکومت نه بیل کړی شو.
اوریدونکو د انتخاباتو په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د تکړه قبایلي خویانو په نوم ټولنې په پخوانی قبایلي سیمو کې ښځو ته په راروانو انتخاباتو کې د خپلو رایو ورکولو په اړه د اګاهۍ یو کمپاین پیل کړی چې مقصد یې ښځو ته ډاډ ورکول دي چې په راروانو ټاکنو کې د سړو په رنګ په فعاله توګه برخه واخلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د تکړه قبایلي خویندو په نوم ټولنې په پخوانی قبایلي سیمو کې د ښځو د رایو اچونې د اهمیت په اړه د اګاهۍ یو پروګرام پیل کړی دی. د تکړه قبایلي خویندو یو فعال ناهید رحمان په دغه اړه وایي:
لکه چې زه پرون لاړم نو ښځو غریبانو دا فریاد کو چې موږ د اوبو ډېره مسله ده، نو موږ ما ورته وویل چې هر امیدوار سره تاسو ملاو شي په خپله ورته ووایي چې زموږ دا مسلې دي که تا راله حل کولی شي نو هغې خو تر دې حد پورې وایي چې دی ضربت لیکلی اخلو. ډېرو ښځو چې زموږ فرسټ ټایم دی موږ ووټ له لاړ شو کې دینه مخکې موږ چا ته ووټ نه دي اچولی. موږ خو پرون جمرود نه سټارټ واغستو بیا به لنډي کوتل تم ځو، هغې نه بعد به چې کم دی نو داسې مومن ایجنسي ټول ایجنسیانو ته زموږ کوشش دی چې موږ به ټول ایجنسیانو ته ځان رسو او ځای په ځای بدک کرنګ غونډې کوو ښځې به راغونډو او ښځو ته به دا وایو چې ووټ ستا بنیادي حق دی.
د خیبر قبایلی ضلع یوه میرمنه زیبا اپریدی وایي دا ځل به په انتخاباتو کې خپله رای ورکوي او خپل چم گاون کې نورې ښځې به هم د ښځو د ووټ په اهمیت پوه کوي. تر دې وړاندې به په پخوانی قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا په نورو غرایزو او کلیوالو سیمو کې اکثره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د مقامی جرګو د لارې ښځې د ووټ اچولونه منع کېدلې، خو خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډیو ته وایي اوس په انتخاباتو کې د دغه رقم فعالیتونو مخه نیول شوې ده. دی وایي د الیکشن لپاره د نوي قانون تر مخه که په یوه حلقه کې د ښځو د 10% نه کم ووټ پول شي نو د الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې هغه ځای کې الیکشن ناقانونه وګرځوي. الیکشن کمیشن د میډیا او مدني فعالانو د لارې دې لپاره د اګاهۍ پروګرامونه هم کوي. د تکړه قبایلي خویندو فعال ناهید وایي سیاسي ګوندونه دي په قبایلي سیمو کې د ښځو ستونزې حل کړي او الیکشن کمیشن دي په دغه سیمو کې د ښځو د انتخاباتو لپاره پوره پوره انتظامات وکړي. خود پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل خان وایي د ښځو د رایو ورکولو لپاره یې د قبایلي سیمو په شمول په ټول هیواد کې ځانګړي انتظامات کړي دي. د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه په پخوانی قبایلي سیمو کې د ښځو ووټرانو شمیره هم زیاته شوې ده او د 2013 د عامو ټاکنو لپاره د پخوانی قبایلي سیمو په ثبت شوي 15,202,250 ووټرانو کې د ښځو ووټرانو شمیره 10,202,250 ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټ حویلي چې په ملک یو شمیر سیاستوالو ته د دوی په وینا د ترهګرو لخوا خطر دی. یادې ادارې دا څرګندونې د نهې په ورځ د سینټ یوې کمیټې ته په معلوماتو وړاندې کولو کې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ نه اورو.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا چارواکو د سې شنبې په ورځ د سینټ کمیټې ته ویلي چې د ترهګرو لخوا د دولس خطرونو په اړه رپورټونه ورغلي دي چې شپږ پکې سیاستوالو ته پیښ دي. یا د ادارې ویلي چې په دې اړه یې د ملک ټولو اړوندو ادارو او صوبایي حکومتونو ته خبر ورکړی دی. خو د پاکستان یو شمیر سیاستوال وایي داسې خبرونه د دوی په وینا د راتلونکو عامو انتخاباتو د متاثره کولو معنی لري. د دوی په وینا په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوی کول او امن پر ځای ساتل د ریاستي ادارو ذمہواري ده. د جماعت اسلامي مرکزي مخکښ پروفیسر ابراهیم مشال رډیو ته وویل ریاستي ادارې باید داسې خبرونه په داسې توګه ورکړي چې په عام ولس کې ویره خپره نه کړي.
په نهم تاریخ دوی میټینګ هم راغوښتی دی. طالبان هم دغه نکټا په هډ کوارټر کې موږ هم لکه ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړی دی او هغه اصل طریقه ده چې په هغې کې یعنی د کمرې دننه خبرې اترې وشي، د هغې دپاره څه ترتیب جوړ شي او دا چې دوی د خپل طرفه په عوامو کې او په ولس کې داسې خبرې خپروي نو د دې خو خاص ارمنۍ.
د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي پوښتنه دا ده چې دا د ترهګرۍ خطرې ولې له منځه نه دي وړل سوي. د ده په وینا که چیرې د ټولو ګوندونو په سلا جوړ کړل سوی نېشنل اکشن پلان باندې عمل سوی وای نو اوس به داسې خطرې نه وي.
په 2013 کې ټولو ګوندونو کانفرنس وشو او هغې کې نېشنل اکشن پلان یا قومي منصوبه جوړ شوه ترهګرۍ خلاف هغې باندې عمل ونشو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ وایي دا د هغو ګوندونو له انتخاباتي هلو ځلو ګرځولو یو دسیسه ده کوم چې د ده په وینا په ملک کې د جمهوریت او د قانونو د حقونو لپاره رښتونې مبارزه کوي. د وویل حکومت باید له سیاسي ګوندونو سره کښېني او د هغوی په وړاندې ممکنه خطرونه له منځه یوسي.
پارټیانو سره شنستل په کار دي پر دې باندې اوبر دا دي د چا لخوا دي دا د ریاستي ادارو ذمواري جوړېږي چې انټرم ګورنمنټ ذمواري جوړېږي چې هغه ورته معلوم دي او دا کوتونه ووي دا کوم امکانات دي هغه شنډ کې هغه دغه امکانات ختم کړي او دوی ذمواري جوړېږي.
د پاکستان نگران حکومت د واک ترلاسه کولو څخه وروسته هوډ ښودلی و چې په ملک کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو لپاره یو ډول فضا برابروي او په ملک کې به د شفافو انتخاباتو ترسره کېده باوري کوي. ټاکل شوی دی چې په پاکستان کې د رواني جولای میاشتې پر 15مه عام انتخابات ترسره شي.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د فاټا د انتظام وروسته په مومندو کې د شناختي کارډونو د ترمیم لپاره د پخوانی پولیټیکل انتظامی لخوا کوټ ډیکری یا عدالتي حکمنامې جاري کول بند شوي چې له وجې ضرورتمندو ته ډېر مشکل پیښتي. ولس غوښتنه کوي چې دغه حکمنامه جاري کول دي بیا آزاد شي ځکه چې نن وختونه د شناختي کارډ لرلو بغیر دوی ډېر مشکلات لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو وروسته په محمود جنسی کې کور ډیګری یا د پخوانی انتظامی لخوا شناختی کارډونو لپاره عدالتي حکمونه جاری کول معطل کړي. د محمود هغه ولس چې شناختی کارډونو کې خپل نمونه بدلوي یا پکې کوم بدلون کول غواړي غوښتنه کوي چې د راتلونکو عامو ټاکنو وړاندې دي دغه حکمنامې ورکول بیا آزاد شي. مقیم شاه برهان خیل هم له څو ورځو راهیسې د اسیسټنټ کمشنر یا کاونټ دفتر ته راځي او غواړي چې د یو خپلوان په شناختی کارډ کې ضروری ترمیم وکي.
زمون یو رشتہ دار دے داغه پښناغتی کارت کې د والد صاحب نوم کې غلطی ده او هغه د پاره ریکوایرمنت دی نو کوډ ډیکری ده. یو ځین انتظامی له خوا چې کم دی بند شوی ده او نه کې ډیر پریشان دی او وسل ته فامونه ما سره پریخي دي او فل حال بند ده.
دا یو غوند دغه دفتر بهر اصرار خان نوم یو ځوان ناستوي د محمود پخوانی انتظامی تبه درخواست کوونکو لپاره درخواستونه لیکل او سټامونه به هم ورته ورکول.
یار تقریبا چھ دورہ جب لس دو لس دیار لس کسان راتل کو ڈگرائے لا او زیارت پر زیارت پر کو ڈگری اگوی تا ایشو کے دلا دیر مسئلہ با پکی دا وجہ دا مور او دا پلار نوم دے پا غلط ہو پشناتی کارڈ ریکارڈ نو دا وجہ بوا
اسسٹنٹ کمیشنر لور سب ڈیویژن توصیف خالد چی پخوانی عہدے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ وا ہم دا حکم نامے جاری کولی کلان چی فاٹا ختم شوی دا حکم نامے یہ معطل کڑی زکا دا دے یو مستقل عدالت اختیار دے توصیف خالد او ویل
چې کله نه فاټا انزمام والا شوی دی بل پاس شوی دی او غی نه پس نو مونږ نادرا افیس سره میټینګ شوی دی بار کی نادرا افیس طرف ته مونږ ته دا ریکویسټ او ہدایت راغلی دی چې تاسو هغه ټایم پورې دا کوډ ډیگری نه مکوي سو ټایم پورې زمونږ نادرا هډ افیس نه سر تاسو ډایریکشنز رانه شي نو مونږ هغه ډایریکشنز انتظار کیو
خو دو دو پوینا ممکن ده لنډ ورځو کې د هغوی او د نادرا محکمې په ګډه کومه ناسته وشي او د دې ستونزې حل راوباسي. شانواز ترغزی، مشال رادیو، یکاغون.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری نام.
ستړی مشه دی وخت مهم خبرونه په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود په وجنا تورن پولیس افسر روانور د درخواست اوریدنه وکړه. د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیالي وزیر ایلس ویلز پرون په پنډۍ کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلي دي. د لاهور په ګډون د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له کبله د وژل شو شمېره 15 ته رسېدلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا شبقدر کې د یو هوټل چت د راپریوتو په پیښه کې 4 کسه جوبل شوي دي. د تکړه قبایلي خویندو ټولنې په قبایلي سیمو کې په ښځو کې د انتخاباتو په اړه د بیدارۍ لپاره کمپاین پیل کړی دی او د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمو کې د ووټونو لپاره ټول انتظاماتو کې او ښځو ته د اسانتیاوي ورکړي. د کډوال نړیوال سازمان IOM وایي د روان کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر څه باندې 3.5 لک ته رسېدلی دی. د ایران او نړۍ د 500 ځواکمنو هیوادونو د بارنو چارو وزیران د روان میاشتې په 6 نیټه په ویانا کې سره ویني. د شام په حمس صوبه کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زوی حذیفه البدری وژل شوی دی. او د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلۍ او بې نظمۍ پر سر راپورته شوی تنوع ختم کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپلې ادارېیې په راتلونکو ټول ټاکنو باندې لیکلې او وایي څنګه چې عامې ټول ټاکنې رانږدې کېږي هغه شان د ټول ټاکنو د قانونونو سرغړونه او د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوي د ضابطې اخلاقو خلاف ورزي زیاتېږي او هم په دې وجه له ځینې خلکو لخوا په پاکو صافو ټول ټاکنو کولو ګوتې پورته کېدل شروع شو. ورځپاڼه وایي نگران وفاقي او صوبایي حکومتونو په انتخابي عمل نظر ساتلې او غواړي چې په آزادانه توګه پاکي او رڼې ټول ټاکنې وشي. خو تر دې دمه په دې ملک داسې ټول ټاکنې نه دي شوي چې له ټګۍ پاکې ګرځول شوي او تر ټولو کوششونو باوجود چرته ناچرته پکې خامې را برسېره شوي. ورځپاڼه زیاتوي اوس دا د حکومت الیکشن کمیشن او د سیکورټي نافذ کوونکو ادارو نه علاوه د سیاسي ګوندونو او دولس هم ذمهواري جوړیږي چې له هر قسمه مصلحتونو پرته د پاکو او رڼو ټول ټاکنو لپاره خپل کردار ولوبوي ځکه چې د دې ملک د جمهوریت او پیاوړتیا لپاره په آزادانه توګه انتخابات ډېر ضروري. نوې وخت ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د امریکا نائب معاون وزیر خارجه پاکستان ته سفر کړی چې پکې د خارجه چارو سکتر تهمینه جنجو سره ملاقات کې ویلي پاکستان د افغان طالبانو فشار واچوي او په افغانستان کې د امنیت لپاره د مذاکراتو مستر راولي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا معامله په ورکړه راکړه هواري دیشي نو امریکا دی داسې وکړي او ودی ګوري که بیا هم د پاکستان د کردار ضرورت پیښ شو نو پاکستان به ورسره ضرور ودرېږي ځکه چې دا معاملې پلویانو لا په دړکو ورکولو نه بلکې په تدبر هوارېږي. د دې ترڅنګ له پېښور خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارېیې په پېښور کې د میټرو بس په منصوبه کې په درغلیو باندې لیکلي او وایي د نیب چیرمین د دې نوټس اخیستی چې دا منصوبه د 9 اربو روپو نه 4.5 اربو روپو ته څنګه ورسېده او ولې د زنډ ښکار ده. په دې د پلټنو هدایت جاری کړي. ورځپاڼه وایي نیب له به په دې منصوبه کې له ډېر احتیاطه کار اخیستل وي چې دا متاثره نه شي او که داسې وشي نو له دې به نور نقصان ورسي او زور به یې له کامي خزانې اوزي. نو باید چې دا هر څه په نظر کې وساتل شي او په سمه طریقه دا عمل سرته ورسول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز د افغانستان په جلال آباد کې په سیکانو د ترسره شوي برید او په دغه هیواد کې د سیکانو په ژوند لیکنه خپره کړې ده. بلخوا وال سټریټ ژورنال وایي چې امریکا په ایران د مالی بندیزونو لګولو پریکړه کې یو څه بدلون راوستي. په دې اړه دوه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نو.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د تیر ګل په ورځ د افغانستان په جلال آباد کې د هغه ځان وژونکي برید موضوع راخیستې ده چې سیکان پکې په نښه شوي وو. ورځپاڼې لیکي څلور لسیزې مخکې کله چې دغه هیواد جنګونو ځپلی نه و، شاوخوا 15-20 زره د سیکانو کورنۍ پکې اوسېدې. په دې اړه که هم حکومتي اعداد شمار نشته، خو په کابل کې د یو درمسال غړی چرن سنگ وایي چې اوس د لسیزو د ځپل کېدو او ځورونو نه پس دا شمېره 800 ته راکمه شوې ده. د ورځپاڼې په خبره تیره ورځ د کابل په یاد شوي درمسال کې د سیک ټولنې غړي په جلال آباد کې د وجل شوو سیکانو د وروستو رسوماتو لپاره راغون شوي ول. په دغه وجل شوو سیکانو کې د افغان پارلیمان لپاره د دوو امیدوارانو او د یو حکیم مړی کابل ته وړل شوی دی. د دغه وجل شوو د ویر لپاره د کابل په دوه پوړي درمسال کې سوونه خلک راغلي ول. د ورځپاڼې په خبره د پارلیمان د څوکۍ کاندید او تار سنگ خالسا په افغان ټولنه کې د یو عزتمند مشر په توګه پیژندل کېدو او حتی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هغه د سنن غړی هم ټاکلی و. خو دا ځل او تار سنگ غوښتل چې د ولسي رایو په بنیاد د پارلیمان غړی جوړ شي. بلخوا وال سټریټ جورنل ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله وایي چې ټرمپ انتظامیه په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو نه لګولو درخواست منلی دی او زیاتوي چې اوس به د دې بندیزونو پریکړه حالاتو ته په کتو سره کوي. خو د ورځپاڼې په خبره د ټرمپ انتظامیه لخوا دا تازه پریکړه د هغه دریز نه بدله ده چې ویل یې په دې لړ کې به ایران ته د هیڅ ډول برآمداتو اجازه نه ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د ایران نه د خامو تیلو اخیستونکو هیله لرله چې په ایران به د امریکا لخوا په مجوزه مالی بندیزونو لګولو کې هله یو څه رعایت ترلاسه شي کله چې هغوی ایران سره خپل لیندین راکم کړي. تېره اونۍ پسله هغې په نړیوال بازار کې د تیلو نرخونه د تیرو کلونو په پرتله ډېر زیات لوړ شول کله چې ټرمپ انتظامیه داسې اشارې ورکړې چې بغیر د څه وخت ضایع کولو به په ایراني برآمداتو په چټکه توګه بندیزونه ولګوي او هغه هیوادونه او کمپنیانې چې د ایران سره د خامو تیلو لو کاروبار کوي به هم د بندیزونو د خطر سره مخ شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رویټرز لیکي په 2015 کال کې د القاعده سره د مرستې کولو په تور نیول شوی پاکستانی تن عزیر پراچا په اړه د نیویارک یو عدالت ویلي داسې امکانات پیدا شوي دي چې ګینې پراچا په دغه کیس کې بی ګناه او د هغه 1.5 کاله سزا یې بیرته اخیستې ده. په پراچا تور دی چې د یو داسې تن سره یې په امریکا کې د پاتې کېدو په اړه مرسته کړې ده چې د القاعده لپاره کار کوو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نیویارک په منهټن کې یو جج د هغه پاکستانی سړي سزا ختمه کړې ده چې د القاعده سره د تړاو په تور نیول شوی وو. رویټرز لیکي د عدالت په فیصله کې ویل شوی دی چې دغه تن عزیر پراچا ته دا نه معلومه چې دی د چا مرسته کوي، د هغه تعلق له القاعده سره دی. 38 کلن پراچا ته 1.5 کال کې سزا په 2015 کال کې ورکړل شوې وه. په پراچا تور دی چې د یو بل تن مجید خان سره یې د امریکا په سفري اسنادو ترلاسه کولو کې مرسته کړې وه چې له
دغه وروستو مجید خان په میریلند کې د القاعده د مشرانو سره د یو ترهګر برید په پلانولو کې مرسته کړې وه. جج سیدنی سټین وایي د نوو ثبوتونو او ګواهانو نه داسې معلومیږي چې کېدای شي پراچاته دا معلومه نه وه چې دی چې د چا مرسته کوي هغه د القاعده سره تړاو لري. پراچا پخوا ویلي وو چې د مجید خان پیژنده خو د هغه د القاعده سره د تړاو په اړه ورته هیڅ معلومات نه وو. د پراچا وکیل ویلي دوی د جج د فیصلې نه خوشاله دي او له دغې داسې هیله پیدا شوې ده چې کېدای شي د ده د موکل د سزا په اړه عدالت د دغه کیس له سره کتنه وکړي. رویټرز لیکي د مجید خان د القاعده د یو بل فعال عمار البلوچی او د خالد شیخ محمد د نوو بیانونو نه داسې معلومیږي چې د پراچا په کیس کې د هغه پخوانی بیان رښتونی دی چې ګینې ده ته دا معلومه نه وه چې دی د کوم سړي مرسته کوي هغه د القاعده سره تړاو لري. دا کیس د پراچا او د امریکا د حکومت ترمنځ روان دی.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو
اوریدونکو د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ ته کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیشن وایي د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تګلاره هغه سې چې تمه ترې کېده نه ده عملي شوې. د دغه کمیشن رئیس محمد هاشم الکوزی نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي په پاکستان کې لا هم ترهګر مرکزونه نه دي تړل شوي او په افغانستان کې هم جنگ تیز شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران ناورو.
که څه هم د امریکا او افغانستان د دفاع وزارتونه د دغه هیواد او سویلي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ تګلاره بریالۍ ګڼي خو د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون په دې باور دی چې دغه تګلارې هغه سې چې اړتیا او اغېز نه دی لرلی. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه تیزه شوې او تورستي ډلې لکه د پخوا په څیر اوس هم په هیواد کې فعال دي.
د دوی د په خلاف باندې یا د دوی د همکارانو په خلاف باندې جنگیږي هغه جنگونه وسر نه دي قرار سوي. هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا د دوی د مخالفین په لاس کې هغه سیمې وې هغه مستغو په لاس کې دي او پالیسي چې د ټرمپ دا مطلقاً دا ناکامه ده.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر وضعیت شپږ میاشتنی راپور د سېشنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره یې د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي بریالۍ یاده کړه. د امریکا دفاع وزارت همدارنګه ویلي د ټرمپ ستراتیژي داسې هیلې راټوکولې چې د افغانستان مسایل به له سیاسي لارو حل شي. په راپورونو کې همدارنګه ویل شوي چې امریکا به پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش هم ویلي چې د تیر په پرتله د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي او کمانډوي ځواکونه پیاوړي شوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو باري آرز وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي په ځینو مواردو کې لاسته راوړنې لري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره پر پاکستان د فشارونو زیاتول اړین دي چې په وینا یې تر اوسه امریکا په دې برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
هغه څه چې موږ انتظار درلودې هغه څه ملموس شواهد تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي. بل عکس جګړې ډېرې تشدید شوي دي او تروریزم د انکشاف په حال کې دی. د پاکستان په حق له باندې فشار چې د افغانستان په وضع کې څه بدلون یا تغیرات رامنځته شي موږ نه یو شاهد.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. خو ښاغلی آرز وایي چې لا هم تورستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او اسلام آباد په هغه شکل چې واشنګټن یې غوښتنه لرله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله کړنلاره نه ده بدله کړې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د جولای په 15مه د عامو انتخاباتو لپاره خپل کمپاین پیل کړی دی او په سین صوبه کې ولسی غونډو ته ویناګانې کړې دي. رویټرز خبري اجان سره په یو مرکه کې نوموړي ویلي چې لکه د خپلې مور یې د سیاست لار خپل نه دا غوره کړې بلکې وخت او حالاتو د غلور تراوستې دي. د دغه لیکنې مهمې برخې د شاهین بنیرینا.
د بلاول بوټو زرداری مور بنظیر بوټو د خپل انتخاباتي کمپاین پر وخت وجل شو او نیکه ذوالفقار علي بوټو یې پوځي واکمن ضیاءالحق په دار وځړو. خو دې هر څه هغه د هغه چوکۍ ترلاسه کولو نه منه نه کړ، په کومه چې مور او نیکه دواړه پاتې شوي وو. نه ویش کلن بلاول د اکسپرت پوهنتون نه زده کړې کړې دي او د جولای په 15مه نیټه په کېدونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخلي. هغه خپل کمپاین د سند صوبې په میدانونو کې پیل کړی دی او غواړي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د خپلو سیاسي هلو ځلو په وسیله پیپلز ګوند بیا راژوندی کړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي رویټرز ته ویلي، د سیاست لاره یې په خپله خوښه نه ده غوره کړې، بلکې د مور په شان وخت او حالاتو دغه لور ته راوسته دی. نوموړي وایي هیڅ ویره نه احساسوي، خو د انتخاباتو نه وړاندې د یېرې یو ماحول رامنځته شوی دی. د خبری اجانس په وینا سیاسي فعالان د دې تور د پاکستان په پوځي اسټابلیشمنت پورې کوي. د پاکستان په اویا کال تاریخ کې نیمه موده پوځ په واک کې پاتې شوی دی. پوځ په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. بلاول بوټو زرداری خبری اجانس ته ویلي، په پاکستان کې پوځي اسټابلیشمنت په سیاست کې یو فعال کردار لوبولی دی، خو پیپلز ګوند باور لري چې باید داسې ونه شي. رائټرز لیکلی دی، پیپلز ګوند ته یو چیلنج دا دی چې د بلاول بوټو په پلار آصف زرداری کوم د درغلۍ او کرپشن تورونه پوری شوي دي، د هغې نه ځان آزاد کړي. زرداری په جیل کې یو لسکره تیر کړی دی، خو د درغلۍ تورونه پرې ثابت شوي نه دي. د سیاسي چارو شنون کې وایي، د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د بلاول بوټو زرداری کمپاین په خپل ځای، خو که یو سیاسي ګوند هم اکثریت ترلاسه نه کړي، نو کېدی شي پیپلز ګوند د یو پاور بروکر ګوند په توګه مخې ته راشي. بلاول بوټو رائټرز ته ویلي دي، هغه به په ائتلافي حکومت کې شاملېدو ته آماده وي، خو دای نه دی ویلي چې په پاکستان مسلم لیگ نون او تحریک انصاف کې به د کوم سیاسي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړي. په خپل انتخاباتي کمپاین کې هغه وخت په وخت د خپل مور حواله ورکوي او وایي که واک ترلاسه کړي، نو د بنظیر بوټو پالیسۍ به پر مخ وړي او د هغې نیمګړي کارونه به پوره کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د ملي مسلم لیگ په نامه ګوند اوس د الله اکبر تحریک تر سوري لاندې خپل کاندیدان ودرولې دي. ملي مسلم لیگ دا کار له هغې وروسته کړی چې د انتخاباتو کمیشن ورته د خپل نوم له رجسټر کولو انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان دي تا په کوم نظر ګوري؟ تفصیلي د بوریوال کاکړ نه.
د پاکستان ملی مسلم لیگ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره یې د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې ټول 216 کاندیدان درولي دي. د یاد ګوند ویاند احمد ندیم اوان د پاکستان ډان روز پاڼې ته ویلي چې د دوی په امیدوارانو کې 14 میرمنې هم شامل دي. ملی مسلم لیگ د جماعت الدعوا سیاسي څانګه ده، پر کومه چې د پاکستان حکومت بندیز لګولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د داسې کسانو پارلمان ته تګ څنګه ارزوي؟ د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي که د ملي مسلم لیگ په نامه د ډلې غړو خپل فکر بدل کړی وي او د ټوپک پر ځای پر جمهوریت باور لري، نو بیا خو مسله نسته، خو که دوی اوس هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ وي، نو بیا یې پارلمان ته تګ ناوړه پایلې لرلی شي.
دوی هغه هرڅه پرېږدي او وایي چېره مونږ خپل دا خبره کوو، پر امنه طریقې سره کوو، څوک یې خلاف لري هغه خپل حق لري. نو سر په فور دا خو ښه خبره ده، خو آیا دوی دا پرېښودله؟ مختلف قسم کا مناو دي چې کوم دي، شادیانیان دي یا شیازان دي یا ایون په سودي دغسې مختلف مسلکونه دي، هغې چې دوی جارحانه رویه لري.
په پاکستانی ټولنه کې پر سخت دریځي نظر لرونکی لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي، هسي خو په انتخاباتو کې درېده یو جمهوریت حق دی، خو مهمه دا ده چې دا ډله اوس څه دریځ لري. د د په وینا کې رښتیا هم جمهوری فکر خپل کړی وي خوشه خبره ده. ګنې نو د ده په وینا پارلمان ته لاره پیدا کول یې خطرناک کیدای سي.
که دغه نی اختیار کړي نو دا بیا یو سټریټیجي ګڼلې کیدی شي، یو حکمت عملي ګڼلې کیدی شي چې پارلمان ته ورسي او بیا د پارلمان په بنیاد د تشدد لارې یا د وسله والۍ د لارې د پریټ ملیشیا یا د نجلۍ شخصي جهاد د لارې خپل اهداف ترسره کړي یا هغه ځای کې خپل اثر جوړي، نو دغه بیا ډېر خطرناک عملي.
د یادونې وړ ده چې ملي مسلم لیگ د لشکر طیبه ډلې پخوانی مشر حافظ سعید جوړ کړی و، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یا د ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار کړی و. د دې لامل دا و چې پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې یا د هند په ممبئی کې بریدونه کړي و په کوم کې چې 364 زیات کسان وژل شوي و.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو ته مونږ په یو شمیر موضوعاتو باندې تفصیلونه او ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم واورئ. راځو یوې بلې موضوع ته. د پېښور تعلیمي بورډ وایي چې دې ځل د 9 او 10 ټولګي زده کوونکو نتیجه خراغلی. یاد بورډ هغه ریپورټونه رد کړي چې پکې ویل شوي دي چې ګڼ شمېر زده کوونکي په پرشو کې فیل شوي دي او نتیجه دا ځل خراب راغلی ده. بلخوا کارپوهان وایي چې د سرکاري سکولونو نتیجې ښه کولو په بورډ کې لومړي پوزیشنونو لپاره ضروري ده چې په سرکاري سکولونو زیاته توجه ورکړل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د 9 او 10 ټولګي امتحانونو په اړه د پېښور تعلیمي بورډ هغه رپورټونه رد کړي چې پکې ویل شوي وو چې زرګونه زده کوونکي فیل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور بورډ یو ویان اشفاق خان وویل،
مونږ د بورډ رزلټ خو الحمدلله د تیر کال په نسبت باندې ډېر بهتر راغلی دی. تیر کال چې زمونږ کم پاس پرسنټیج وو هغه 72.68% وو او دې پاڼه چې کم دی 78.68% دی. باقي اخبارونو کې د دې حوالے سره کم خبرونه راغلي دي، مکمل
دی. د پېښور تعلیمي بورډ وړومبي شل پوزیشنو کې یوازې د یو سرکاري سکول زده کوونکي نوم راغلی. د لړکي د تعلیمي چارو کارپوهان وایي چې تیرې سه مودې راستې په بورډ کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو وړومبۍ پوزیشنې نه دي ترلاسه کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو تعلیم او حقونو مبارزه کوونکي عمران ټکر وویل، په سرکاري سکولونو کې باید چې د استاد او د سکول ماحول معیاري کړي شي.
غریب ماشوم چې دی سرکاري سکول ته کله ځي نو هغه چې سکول راشي نو چوټي شي، یا به د سروي پړې هغه په لاس کې او یا به لور او سادر په لاس کې او پټو ته وځي ټیک شو، او د هغه سره هغه ماحول هم نه او هغه فیسیلیټیز او سره په کور کې په کوڅه کې هم نه او نه هغه شاته مقابلې هغه میدان.
یو پخوانی استاد شازیه وایي چې د بورډ نتیجه کې د کورنۍ د ماشومانو نمبرې کمی راغلی دي. ماشومانو سره موږ خپل مهنت کوو خو سکولونو کې څه خاص زده کړې نه وي. د نوموړي په وینا چې د سرکاري سکولونو ماشومان زیات نه زیات 600 نمبرې واخلي او پرایویټ سکولونو ماشومان 0 نه زیات اخلي.
زموږ د سرکاري سکولونو حالات ډېر زیات خراب دي. ماشومان سم تعلیم ورکې نشته، استادان نن سبا کورس چینج شو خو تعلیمونه یې سم نه دي، استادان یې سم نه دي، نو دې ماشومانو ته څه وښيي؟ زوم ماشومان روز تر روزه خرابېږي اسپیشل د سرکاري سکولونو.
کال 2018 او 2019 کې هم د پېښور بورډ په نتیجو کې د سرکاري سکولونو زده کوونکي په وړومبي نمبرو کې نه راغلي او تعلیمي چارو کارپوهانو د هغه وخت د حکومت په اقداماتو تنقیدونه کړي وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورت ته. زو د افغانستان خوست ولایت ته چیرته چې یو شمیر روغتیایي مرکزونه په لمریز برېښنا یا بجلی سنبال شول. چارواکي وایي چې په دې سره به د دغو روغتیایي یا د صحت مرکزونو د بجلی د نشتوالي مسله کمه شي. خوست هم د افغانستان له هغو ولایتونو کې یو دی چې اوسیدونکي تل میډیا سره په خبرو کې د روغتیایي خدمتونو له شته حالت تا شکایت کوي. خو چارواکي وایي چې عام روغتیا وزارت خوست ته په دې اړه زیاته توجه ورکړې ده. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناور.
پا
په خوست کې د او ایچ پی ایم یا د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې لخوا یولس هغه روغتیايي مرکزونه له لمریزې برېښنا برخمن شول چې دوه میاشتې مخکې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې فعال شوي ول. د سه شنبه په ورځ یادو مرکزونو ته د لمریزې برېښنا د سیستمونو د سپارلو په غونډه کې د عامې روغتیا چارواکو وویل چې په دې سره به په روغتیايي مرکزونو کې په ټاکلې حرارت د واکسینو، صحي وسایلو او دوا درملو د ساتلو، همدارنګه د رڼا او سړې هوا لپاره د برېښنا اړتیا پوره شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی مشال رډو ته وویل
د دغه څلورو ساعته برق په فعالولو سره به موږ د مریضانو لپاره لا ښه طبي خدمات وړاندې کړي دي. دا هغه کلینیکونه وه چې دوه میاشتې مخکې موږ د خوست ولایت په هغو سیمو کې فعال کړي دي چې هلته به خلکو مخکنیو روغتیایي مراکزو ته لاسرسی نه لرله.
ډاکټر ګل محمدین زیاته کړه یادو مرکزونو ته درمل او طبي لوازم له مخکې لیږل شوي او روغتیايي پرسونل هم ورته ګمارل شوی دی. د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې په دې اقدام سره د یادو روغتیايي مرکزونو مسؤلین خوښي څرګندوي. د ډاکټر محمد اسماعیل پونوم د تڼیو د ورژلې د فرعي روغتیا مرکز مشر وایي
موږ باید د په واسطه وکړه شو چې د واکسینو تکلی خرره درجه کې وساتو، هغه څخه د سکشن ماشین څخه استفاده وکړو، برقي رڼا سیستم څخه استفاده وکړو، همداسې نور زیات کارونه دي لکه پاکاشو د ډاکټرانو او یا د مریضانو په خاطر همداسې نور ډیر زیات کارونه دي چې هغه څخه موږ استفاده وکړو.
د او ایچ پی موسسه مشر عبدالولی رسوان وایي چې دوی یو سرویخت روغتیايي مرکزونه لري او په دې برنامه کې هغو مرکزونو ته هم د سولار یا لمریز برېښنا سیستم برابر کړی چې په خوای څلری ساعته برېښنا نه درلوده.
که هم ځنی روغتیا مرکز چلته موږ د سولر سیستم نو فعال کړی تر څو د واکسینو تر څو د نور میډیکل اکوپمنټ به توکو دوامدار بجلی ستوره د لپاره استفاده وشي. خوشبختانه نن او روغتیا مرکز ته ان شاء الله فل ولګل شي، دا مشکل به ان شاء الله په دوامدار ډول حل شي.
د خوست په ډیری روغتیاي مرکزونو کې د طبي وسایلو او عصري ټکنالوژي همدارنګه دوا درملو کمښت، په ځینو سیمو کې د روغتیاي مراکزو د معیاري او اساسي ودانیو نشتون، په غیر رسمي وختونو کې د خدماتو نه وړاندې کول او ورته نورې هغه ستونزې دي چې رسنوي تور خډیر وخت د خوست اوسیدونکو شکایت کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د خبرونې پای شی بو تر رسیدلی وو چې په دې برخه کې د بختیار خټک او ستاره یونس په غوږ کې د سندرې درازو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم لند خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه. نن په کراچۍ کې ترهګریز دی عدالت د وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انور درخواست اوریدنه وکړه. د مقدمې د اوریدنې په وخت راو انور موجود او وکیل یې خپل دلیل ورکړه. د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر ایلس ویلز پرون په پنډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي او ورسره د سیمې په امنیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په موضوعاتو خبرې کړي دي. د لاهور په ګډون د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له کبله د وجل شوش میرا 15 رسیدلې ده. د ژغورنې د ادارو چارواکو نن رسنیو ته ویلي ډېر کسان د چتونو د راپرېوتو او بجلی د کرن له کبله وجل شوي دي. د تکړه قبایلی خویندو ټولنې په قبایلی سیمو کې په ښځو کې د انتخاباتو په اړه د بیدارۍ لپاره کمپاین پیل کړی دی. نن په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت دوی غوښتنه وکړه چې الیکشن کمیشن دې په پخوانیو قبایلی سیمو کې ښځو ته د ووټونو ورکولو لپاره ټول انتظامات وکړي. د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر څه باندې 3.5 لک ته رسیدلی دی. د ایران او نړۍ د 50 ځواکمنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د روانې میاشتې په 6 نیټه په ویانا کې سره ویني. د ایران میډیا راپور ورکوي چې په دې غونډه کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د جوهري لوزنامې په خوندي ساتلو بحثونه کیږي. د شام په هم صبح کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي زوی حذیفه البدری وجل شوی دی. او د عراق د انتخابات خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلیو او بې نظمۍ په سر راپورته شوی تناو ختم کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په تیزې پای ته رسیدي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین دونیری او زموږ تکنیکی همکارا روهیله درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیوا ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونو په خیر.